د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساده خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې ورستۍ خبرې غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه لومړی دا مهم خبرونه سرټکی. د جنوبي وزیرستان پاله د تحصیل کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکې په برید کې د سلورو کسانو تر وژل کېدو وروسته هلته پرلت پیل شوی دی. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې اترې ناکام شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په نا اعلان شوی سفر اوکراین ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبي وزیرستان د لدی تحصیل په بادینزی تنګی کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوی دي. د لدی د پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسید مشال رډی ته ویل چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار څلور بجې شوی دي، چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنوت خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی ډرون و او که د پاکستان خپل و. پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس د پوز د یو ځایي مرکز مخې ته مړی شي او پرلتې وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د لدی مشر شیرزاده مسید په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د تنګي بودینځي د عوام او د مشرونو او د پښتون ژغورنه غورځنګ چې کوم مشرون دي هغه دا مطالبه دو فوج نه چې کوم برګیډ کمانډر دا هغه خلاف په فایر کاټ شي چې دا کوم ډرون شوی دوی چې دغه ډرون دا پلاټنې وشي چې دا غلطي ویل وشوله او چې څوک یې دغه غلطي کړی وي هغه ته د پسخت نه سخت سزا ملو شي.
د ځای خلکو په خبره دا کورنۍ ل ډیره وخته د خیبر پښتونخوا په ټانک کې کډواله وا چې د مئی پر 14 بیرته په جنوبی وزیرستان کې خپل کلی ته ستنه شوی وه. تر دې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم د نومنه خپرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي وو چې د بنوت خان په نامه د یو سړي پر کور ډرون برید شوی دی، خو نوموړي نور تفصیل ورنه کړ. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي، خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق وایي د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. عبدالخالق د مئی پر 14 له ډیور رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا مسله په داسې طریقه هوارول غواړي چې ریاست او پرلتوال دواړه تاوان ونه کړي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق اڅکزي پرون مظاهرې ته د وینا پر وخت وویل چې تر څو حکومت د ځای خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزې شرط نوی ختم کړي، تر هغه وخته به د دوی احتجاج روان وي. دا په داسې حال کې دا چې پر لتوالو د مئی له 14 د چمن او کوټي ترمنځ د لوی لارې په ګډون په چمن کې د پاسپورت دفتر هم تړلی دی. د پاکستان حکومت د پر لتوالو دا غوښتنه نه مني چې ګوکې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د درو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې د مئی پر 14 تور ورځ لمانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو بایکاټ کړی دی. د مئی پر 14 په جموں او کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونو یا د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. امریکا ژغ او بی بی سي د مظفر آباد د سی ایم ایچ روغتون د ډاکټر ندیم رحمان لخلی ویلی چې وجل سوی درې واړه کسان په ډزو لګیدلی ول چې مړی خپلوانو لزان سره وړی دي. تر اوسه رینجر ځواکونو په دې اړتنې ویلي لا تیر اونۍ راځي د روان احتجاج مشران وای جمو او کشمیر د پاکستان تر واک لاندې یو خودمختار ریاست دی، نو ځکه باید لځای ډیمونو پر پیدا کېدونکو بجلی بلونه او پر ځای حکومتي خدماتو د پاکستان مرکزی حکومت ته مالیه ورنکړي. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه سرګند دریز مخته نه دی راغلی. د لادرک کړل سویو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشران وای د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیرو هغو په څیر د جبري لادرکیو مسلې هوارولو ته سنجیده نه دی. د خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مئی پر 14 په کوټه کې د احتجاجي کیمپ پر وخت خبریالانو ته کړی ده. دوی ویلي چې د پوز مشر هم نه وي دي او حکومت هم، مګر دوی ترې د حالاتو د بهتري هیله نه لري. د مشرانو د پاکستان پر عدالتونو او ملګرو ملتونو ژغ کړی چې د دوی په وینا د امنیتي ځواکونو په لاس د زرګونه له درک کړل سویو بلوڅانو د موندلو او عدالتونو ته د وړاندې کولو په لړ کې دی کار وکړي. د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال احمد شریف د مئی پر اومه پارول پنډی کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د لا درک کسانو شمیره په زرګونو کې نه ده. هغه ادعا کړې وه چې ځینې بلوڅان له وسلوالو ډلو سره ملګري سوي خو کورنۍ فکر کوي چې ګواکې د پاکستان پوځ لا درکه کړې دي. خو نصرالله بلوڅ او ملګري وایي چې په زور ورکل سوي بلوڅان په جالي پوځي مقابلو کې وژل کیږي او یا یې هم خراب کړل سوي مړي ورزول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیګا په نا اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلی دی. دا لغ وروسته دا چې د امریکا کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د یو شپېته ارب ډالرو پوځي مرستو منظوري ورکړې وه. بلینکن د دې سفر پر مهال له اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا له لومړۍ ورځې راهیسې له اوکراین سره ولاړه ده او خپلې دې مرستې ته به دوام ورکوي. روټرز اجانس لیکي چې د دې سفر موخه په داسې وخت کې له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي چې اوکراین پر خپله شمال ختیځه پوله د روسیې د بمباریو د مخنیوي هڅه کوي. د خبرونو پای. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به هم واورئ. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنزی سیمه کې پر یو کور ډرون برید څلور تنه وژلی دي. د دې پر ضد هلته پرلت پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو پر ضد نن کار بندیز شوی دی. په کورم کې د پاکستان او افغانستان پر پوله نشته ځایي خلک اندېښمن کړي دي.
پدې کې سپینې شګې ته سه غټې ګولې هم راغلې چې په هغې کې زموږ جاني نقصانونه نه وشول خو علاقې کې ډېر زیات ویره دی.
او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د احتجاج پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنځي سیمه کې پر یو کور ډرون برید سوی چې یو شمیر کسان پکې وژل سوي دي. د لدی پولیسو مشر ډي اس پي هدایت الله مسید مشال رډي ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر څوارلسمه سهار څلور بجې سوي دي چې په نتیجه کې د هغه په وینا د هغه کور د مشر بنود خان نومي کس په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه د ډرون برید په اړه داسې معلومات نشته چې دا بهرنی وو او که کورنی. د دې پیښې پر ضد هلته ځایي ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت وهلی دی. دوی وایي مړی د پوځ د ځایي مرکز مخې ته ایشي او احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ډرون برید کښې وژل شوي د څلورو کسانو مړي سره دا وخت د تنګي بدینځۍ کلي مشرونه ځوانونه په لادا کښې د پوځ عمارت مخامخ په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې دي.
نیژو تنګي بدینځي ته دومره ورته وه د تنګي بدینځي چې دي مشرون وي هغې او ځوانون چې څومره خلک ته بیا نیژ دغه فیصله وکړله چې نیژ و د لتا برګیډ مخ شې دغه مړي وري اوس نیژو د برګیډ چې کیم دلته وینې به هغې د ګیډ مخ شېم هغه لاشین اخسیس ول اوس دلته درنه راونادو د تنګي بدینځي په ګڼ شمېر خلک رووتلی دی مشرون ځوانون او د تنګي بودین دي د عوام او د مشرونه او د پښتون ژغورنه غورځنګ چې کی مشرون دي هغه د مطالبات او دفاع وزنا چې کیم برګیډ کمانډر دا هغه خلاف پای پایار کاټ شي چې دا کیما ډرون شوی دی چې دغه ډرون دا پلاټنې وشي او چې دا غلطي ویله وشولا او چې څوک یې دغه غلطي کړی وي هغه ته د پسخت نه سخت سزو ملاو شي.
د دغه پېښې په براکشه د سویلي وزیرستان تحصیل لادا ډي اس پی هدایت الله ماسید مشال ریډیو ته په دا رنگ وجاګه دا
ڈرون
برج کشے دے وجل شوی بانوت خان ورار دستر گے لیدل حال مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی
ٹانگی بدینشی
پشتون ژغورنه غورځنګ غړی عالمزیب ماسی چې په خپل هم تنګي بدینځای کلی سره تعلق لري د ډرون برید پېښې په براک شی ویایي دی پشتون ژغورنه غورځنګ او تنګي بدینځای سیمه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت په ډرون برید کې د وژل شوی بے ګنا کسانو اف آی آر د پوز چارواکیو په خلاف درج کړای نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
تاسو موږ غواړو مشال ریډیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې کاربندي سوي دي احتجاج کوم کې له حکومت غواړي چې د دوی پر سیمه د ټیکس نه لګولو پر وادو ودرېږي او له دوی څخه دی د نورو سیمو پرتلا د ټیکس لا اخیستلو پر شاسي. په دې اړه په سوالت کې د مشال ریډیو له خبريال نیاز احمد خان سره خبرې کوو. نیاز احمد خان، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که تاسو راته دا وایسته لومړی چې دغه کاربندي چې دی دا په ملکن ډیویژن کې په کومو کومو سیمو کې سوی دی؟
جی بوروال، دا سیدا چې د مې په وومن نیټا په سواد کې اولوې جرګه شو د ملکن ټریټ فیډریشن مشران چې پای کې د ملکن ډیویژن د نه ضلعو استازي موجود وو. هغه ویل چې په سوال لسم یعنی نن ورځ باندې په ټول ملکن ډیویژن کې په دغه توګه احتجاج وی چې دا سیمه د جولای د یکم یعنی اولنې جولای نه بعد په ټیکس کې راشي او دلته بهر قسمه ټیکسونه انکم ټیکس او نور راشي. نن چې دنه په دغه لړکې احتجاج او بیا دغه مرکزی کم خار چې د سواد ته پسوات کے بیا بنیر کے شنگلہ کے کچھ دیر بر دیر کے چترال کے شنگلہ کے نور سمو کے جدین احتجاج نن او او تقریبا زیادہ تر کاروباری مرکزونا دکان نہ بنو بدے کے سوات بیا ملکن ضلع او بیا دیر ضلع دا پخصوص ہوگا چدین بیخی بند وی دوی چدین غشتن کے جی بالکل هم دغه غختنه کوي چې کله په کال 1909 شپې تک دا سیمه د پاکستان سره شاملې ده دا جدا ریاست او دوی لوازنامه کړی و چې د دې ځای صرف درې سیزونه بعد د حکومت پاکستان سره وی یعنی خارجه امور و سره چې دنو دیپا او مواصلات نور به دا سیمه باندې بس قسمه ټیکس نه او بیا چې دنو په کال 2013 کې 15م ترمیم شو او کم چې قبایلی سیمه چې هغه د وپاق حکومت در لاندې وي هغه د صوبې حکومت لاندې کړی بدون شو اول تک ټیکسونا او دا سیزونه ناپیس شو نو سو ملکن ډیویژن هم چې دنه پدی باندې ټیکس والا گو پای کې چې دنه قانون پاس کړ شو بیا په وخت کې ور 15 کال یعنی ریایت ور کړ شو کال کال 2023 کې دا ختم شو خو بیا خلکو احتجاج وکړو نو بیا یو کال نور غزو وست چې دنه دغه قانون تر اوسه پورې نشته نو دا خلک یې سرګند کوي چې دغه ټیکس په دې سیمو کې ولګي نو دا خو یو د دوه حق ته چیرې دا یو لازمه ماته شو بل د دې ځای خلک چې دغه د ترهګرۍ د سیلابونو پاتو د دې چې د نخکار دي دا ټیکس نه پنه غا نشي ورکولای دا ټیکس چې د دوی په کورونو باندې بلګي د دوی په دکانونو باندې بلګي د دوی په تنخواګانو باندې بلګي د چې کوم پلکونو موټرې دي پاغه باندې بلګي او دا رنګ څنګه چې په نور سیمو کې د پاکستان په نور بخ کې ټیکسونه دي عبادت هم غزول کیږي د دې وجنه د غډیر کامیاب هرتالو او په دې کې ډیر خلکو سره بیا ملاتړوم کړو یعنی شخصي تعلیمي ادارو سره کړو باندې سیاسي ګوندونو سره کړو وکیلانو سره کړو هوټل اسوسییشن هم د دوی اعلان کړو چې د غرغې موږ حمایت کوو بیا د کوم چې منتخب نمائندگان دي کونسلران دي دا و اتحادي هم چې د وسره
د حکومت له خوا نیاز احمد خان د حکومت له خوا څه دریز مخې ته راغلی کنه
په دې کې چې دنو تر دې دما د حکومت لخوا اس قسمه دریز نه راغله مشال ډېډوم بیا بیا کوشش کړی دی چې د ملکن ډیویژن یو واستوي امیر مقام چې دغه د مرکزی حکومت نماینده دی او بیا وفاقي وزیروم دی هغه سره بیا بیا رابطه کړی شوې ده خبريالانو سره هم کړی ده خو تر اوسه پورې دغه طرف موقيب ځکه نه راغله چې دا سلبا په قومي اسمبلی کې د بل په حیثیت یا د صدارتي ارډیننس په حیثیت باندې بدل بدلی کیه په دې کې په جنور هغه ترمیم کیږي او کنه دا به د جولای د اورمنې ټینا بیا د لاګو شي نو دیو جنا خلک په دغه ویره کې دي کدا قانون دلته کې لاګو شو په ملکن ډیویژن کې نو بیا به چې دنه بدون ټیکسونه راشي نو حکومت تر اوسه پورې په دې
ایستنه پښتنه می نیاز احمد خان دا چې چا چې نن احتجاج کړو چې کاربندي ځ کړو دکانونه بند کړو دوی خپل راتلونکو تګلارې بیان کړي د سبق هي
بالکل دا سیدا چې د کم د بنکن ډیویژن اتحادی مشر عبدالرحیم بیا د دې سره چې کوم څنګه وړاندې ویلو د وکیلان دی بیا چې دنو د دې سره د هوټل اسوسییشن مشران دی د رکشو مشران دی د ترانسپورټران دی هغه ټول چې دنو د حمایت کړي دنو د دې ویل کابل پرس کا دا ټیکس یا دا قانون بدل نه کړی شو نو دوی بیا راوزی او دوی په هر ضلع کې چې دنه ناستې به هم کوي د احتجاجونه هم کوي جلوسونه به هم جوړای او بیا تر دې دما چې کوم پسو خپدې اله که زبا اوریدونکو دوم چې تقریبا وا تلک داسې گاډي چلیږي چې هغه نان کسٹم پیډ وته چې پغه کسٹم نه دی ورکړی شوی هغه د پاکستان د نورو برخو په نسبت باندې نیم پرې مارزان دي یعنی په وا تلک روپۍ دوزانه گاډي غسته یا پغه روزګار کوي هغه به چې دنه پغه بدریچن د ټیکس راشي نو اخر کوم د دوسر ملاتړ کوي چې مونږ دغه ټیکس نه منو ځکه دغه ټیکس نه مونږ شو ورکړی ډیر سخت احتجاج پراتونکو وخت کې چې دنه متوقع ده چې حکومت په دې باندې واضحه پالیسی ورکړه به یو بل خبر زم اوریدونکو دو دوم نن یو خبر داسې راغله چې کوم خلک ټیکس نه ورکي یا پایلر نه یعنی هغه ټیکس په دایره کې نه راغلي نو چې په موبایل کې کوم 100 روپۍ لوډ اچي نو دا غنه به 100 روپۍ کټ کیږي 100 روپۍ باغه تا ورکول کیږي د جرمانی په توګه باندې دغه یو ډېر سخت قانون دی خلک په دې باندې ډېر زیات تشویش کیږي
ډیر مننه په سواد کې د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان او چې هلته په ملکن ډیویژن کې د ترسره سوي کاربندي سپاړې تاسو ته معلومات ورکول د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي. په کورم کې نانوایان وایي د حکومت لخوا د ډوډۍ نخنامه نه مني په دې اړه هم ريپورت ورسته لرو خو په کورم کې یو بل ريپورت مهم ده چې هلته پر د پاکستان او افغانستان پر پوله سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دا جګړه د ګل مسپښینه تر ماښامه پورې واچی پکې دی خو ته د څلور پاکستاني سرتیرو د زخمی کېدو اطلاعات یې په سیمه کې د جګړې علت پر سرحدي پوله ازغن تار لګول شودل سوی دی. په دې اړه د افغان طالبانو څو ویلي او نه د پاکستان پوځ د دریز مخې ته راغلی دی. تفصیلي تاریخ ورک ځای راکوي
د تریمنګلو سمیر خان مشال لډیو ته په 14 مئی ویلي دا د ګل په ماسپخین تر هغه شوي چې له پولې اخوا پر پاکستانی ځواکونو او عامه آبادی باندې توغندي راو شړل شول. خان زیاتوي په ماڼو جبه سر کې جګړه تر خخېدلو پس دا د سرسورنګ او سپینې شګې سیمو ته هم غزدلې وا.
بارډر باندې چې کوم شخړه روانه وا نو غي حواله سازمنګه علاقې ترې منګل سرسورنګ سپینه شګه د دې رضایت متاثر وا چې حالت کې خور او ویر شروع خلک ډیر پریشان وا په دې کې سپینه شګې ته س غټې ګلې هم راغنه چې په غي کې زمنګ جنین نقصان نه وشول خو علاقې کې ډیر خوف او ډیر زیات ویره دي خلک ډیر زیات پریشان دي.
مانو جابې سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یا غریزه علاقہ ده چې د مقامی خلکو په خبره د جګړې پیل له هغه ځای شوه. د برکور می په هغه علاقه کې ازغن تار لګیدل چې تر شلیدلو پس د بیا مرمت پر وخت د پولی اخو افغان طالبانو پر پاکستانی ځواکونو حمله کړې. په حمله کې سالور پاکستانی سرتیری د زخمیان کېدلو اطلاعات هم ترلاسه شوي. په دغه ټول صورتحال تر اوسه افغان طالبانو سویلي او نه د پاکستان پوځ دریس مخې ته راغلی. د کورمې پولیسو له پولې اخوا توغندي راویشتلو تصدیق کړی، خو علت ورته نه معلوم چې ولې او په کومه خبره پر پاکستانی ځواکونو حمله شوې. په بره کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال لډیو ته ویلي دا یوه معمولي جګړه وه چې توغندي راویشتلو په صورت کې جوړه شوې وه. هغه زیاتوي دا معلوماتو سره نشته چې په جګړه کې دیخوا کوم ځاني زیان اوریدلې دي. چارواکي دا هم ویلي په علاقه کې اوس امن دی او داسې هیڅ د یری خبره نشته. په 2018 کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تال لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باډ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې سره دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معاملې کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوورې مخکې هم جګړې شوې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پر خپل وسایلو د واک حاصلولو او د بجلی او اوړو د نرخونو کمولو لپاره پیل شوی احتجاج ګډونوال اوس د امنیتي ځواکونو پر ضد د مقدمو درجولو غوښتنه کوي. دا بازارچان وایي چې پرون پری رینجر ځواکونو ډزې کړې چې له وجې درې کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې حکومت ویلي وو چې د پولیسو سره د احتجاجیانو په نښتو کې یو پولیس وژل شوی او له سلو ډیر ټپي شوی دي. د زرګونو خلکو دا مظاهرې د کشمیر جمو جوائنټ عوامي کمیټې تر سور لاندې کیږي. د دې کمیټې غړیو بیګا په خپلو تقریرونو کې ویل چې نن د مئی 14مه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د مظاهرې چانو د غوښتنو د منلو په ترڅ کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د درویشت عرب روپیو او د کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق د اوړو ترڅنګ د بجلی د نرخونو کمولو اعلانونه وکړل، خو خلک وایي چې دوی په خپلو وسایلو اختیار غواړي. بشیر غواش یې په اړه ریپورت جوړ کړی چې د ډزو په ژغونو پیلېږي.
دا د هغو ډزو اوازونه دي چې امنیتي ځواکونه یې د پاکستان تر ادارې لاندې جمو کشمیر کې د خلکو د مظاهرو په وخت کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس یا ای پی لخوا خپاره شوی ویډیو ریپورت کې ښکاري چې پولیس او رینجرز وکونه د مې په درلسمه په مظفر آباد کې سړکونه له مظاهرینو پاکوي. امریکا غږ او بی بی سی د مظفر آباد په سی ایم ایچ روغتون کې د شپې د نوکریوال ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې د دریو هغو کسانو مړی ورول شوی چې په ډزو لګیدلې دي. خورنجرز وکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ای پی د رپورټ تر مخه دغه ځواکونه له اسلام آباد د مئی په 14مه د امن بحالولو لپاره ورغوښتل شوی وو. یو مظاهره کوونکی فرحان خان ای پی خبری اژانس ته ویلي مظاهرو تنظیمون کی د جمو کشمیر جوائنٹ عمومی ایکشن کمیٹی په یو خبر پاڼه کې د مطالباتو په خبرولو سره ویلي چې جمو کشمیر د پاکستان تر ادارې لاندې یو خود مختار ریاست دی، نو ځکه باید له ځایي ډیمونو په پیدا کوونکي بجلی بلونه او په ځایي حکومتي خدماتو وفاق ته ټیکس ورنکړي. دوی همدارس د کشمیر د ځنګړي حیثیت په اساس له حکومت په مراتی بیو معیاري خو ارزانه وړو او غنم غوښتل. حکومت د مئی په 14مه وویل چې دا غوښتنه یې منلې دي. په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تریوی بیړنۍ غونډې وروسته د اسلام آباد تر ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 کروڑ روپیو اعلان وکړ. تر دې لږ وروسته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې خبرلنو ته هغه نوټیفیکیشنونه وښودل چې وفاق د سبسیډي یا مراتو په ورکولو سره کشمیریانو ته اوړه او بجلی ارزانوي. ډیر وخت راهیسې ځنډیدلی وو، یعنی ارزانه بجلی او ارزان وړه، دا د اوس وشول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ځانګړي ځانګړې توجه سره منځوري ورکړې ده. دغه د دوه نوټیفیکیشن نه زه تاسو ته وړاندې کوم، دا دایمي حل دی، لړمحاله نه دی. د بیلابیلو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له غړو جوړه د مظاهرو تنظیمونکي کمیټي مشران وایي چې کشمیریان په عمومي ډول په خپلو وسایلو واک غواړي. د دې کمیټي یو مشر غړي عمر نذیر کشمیری د مای په 13مه ماښام مهال په خبره کړي ویډیو پیغام کې ویل چې په حکومتي حکمونو کې ډیر ابهام دی او چې تر څو وضاحت نه وي شوی احتجاج نه ختموي.
حکومت کی طرف سے
دوی د حکومت لخوا چې کوم نوټیفیکیشن راغلی دی په اړه یې باید وایم چې ډیر شین پکې ګوم دي. که حکومت وضاحت وکړ ښه ده، کنه نو زموږ د احتجاج به روان وي. د جموں او کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټې غړو د مای په 13مه او 14مه د مظاهرو په مهال له پولیسو سره نښتې کړې دي چې پکې د کشمیر وزیر اعظم چودھری انورالحق د ادعا تر مخه یو پولیس وژل شوی او لسلو زیات زخمیان شوی دي. بلخوا مظاهرچانو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې وفاقي حکومت هلته د احتجاج ځپلو لپاره رینجرز واکونه استولې دي چې په مظفر آباد کې په احتجاجانو ناترسا ډزې کړې او اوښکې بهون کې ګیسي کارولې دي. تر اوسه رینجرز واکونو د پاکستان پوز په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مای په 13مه په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ وکړ چې د مظاهرو ختمولو لپاره دی له زوره کار نه اخلي. کمیشن پر روانو حالاتو اندېښنه ښولې او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دی د کشمیري مظاهرچانو جایزې غوښتنې ومني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته سمدستي د 30 ارب روپیو ورکولو منظوري ورکړې ده. د پریکړه په هغه ځانګړي غونډه کې سوې چې په 13 مئی د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. غونډه له 13 ورځو راهیسې په کشمیر کې د کېدونکو احتجاج په اړه رابلل شوې وه. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 1300 ورځو سره کېدونکو قهرجن احتجاج په حق له اسلام آباد کې وزن غړې غونډه په 13 مئی وشوه. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د کشمیر د خلکو ستونزو هوارولو لپاره سمدستي د 30 ارب روپۍ ورکولو منظوري هم ورکړه. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې خلک د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو په ضد احتجاج کوي. په احتجاج کې یو پولیس والا وژل شوی او تر سلو زیات کسان ژوبل شوي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او احتجاج کوونکي پکې شامل دي. د کشمیر د ټولو خارونو او کلونو د احتجاج کوونکو قافلې د مظفر آباد په لور د اسمبلی مخې ته د رغونډو لپاره را روانې دي. په مظفر آباد کې موجود د کشمیر یونین اف جرنالست صدر زاهد عباسی چې د احتجاج کوونکو په منځ کې ولاړو مشال رډیو ته وویل چې د 13 ورځو راهیسې په هر خار او کلي کې احتجاج دوام لري. دوکانونه بندې او سړکونه تړلې دي. د وویل چې په لسګونو احتجاج کوونکو پولیس نیولې دي خو خلک ډېر زیات کار دي او داسې ښکاري چې حالات د حکومت د کبونه وتونکي دي. زاهد عباسی دا وکړه چې په کشمیر کې یو ځای هم داسې نشته چېرته چې خلک د احتجاج لپاره نه وي راوتلي. د وویل چې انټرنیټ سرویس پیخي بند او د بازارونو د بندېدو له وجې خلکو ته د خوراکي مواد او صحت اسانتیاوې ترلاسه کولو کې ډېرې ستونزې دي. بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې رپورټر خالق کیانی چې په خپله هم د کشمیر د رولاکوټ سیمې اوسېدونکي دي وایي چې د کشمیر خلک صرف د بجلی او د اوړو د نرخونو خلاف احتجاج نه کوي بلکې د خپلو وزیرانو او د اسمبلو غړو او افسرانو د خرچو خلاف هم لاریون کوي. دوول چې د بجلی او اوړو د نرخونو تعلق ته پاکستان سره دی خو د وزیرانو او افسرانو په لویو گاډو کې ګرځیدل او خرچې کول مقامی مسله ده. خلیق خیانی وویل چې د کشمیر حکومت ته پاکستان په 2.5 روپیو یو یونټ بجلی ورکوي خو ځایي حکومت یې په خلکو په ګرانه بیه خرڅوي او نورې پیسې ځان لساتي. دغه شان د کشمیر او گلګت بلتستان حکومتونو ته اوړه په ارزان نرخ ورکول کیږي خو په هغه کې هم بد انتظامی شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د 30 ارب روپۍ د منظوري د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل.
گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو سالانہ جو پیسے ان کو دیتی
ہے پاکستان حکومت سے کشمیر حکومت ته هر کال کومه پیسے ورکی په خغه کې ډیری نه دی ورکړل شوی. کال پور کې چې پاکستان کشمیر ته پیسې نه دی ورکړي د دې 30 ارب روپۍ ګټه به د کشمیر حکومت ته وي خو خلکو ته به ډیره کمه ګټه ورسی. البته دا خبره ده چې دا غونډه وشوه او د خلکو په باور وشي چې د دوی ستونزې هواریږي. د پاکستان حکومت هم ځایي حکومت ته هدایت کړی چې د خلکو مسلې په ښه طریقه حل کړي. دا ستونزې هوارول څه دومره ګرانه او ناممکنه خبره هم نه ده. د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف په کشمیر کې د احتجاج په مهال د خلکو په مرګ ژوبله خوشحالي څرګنده کړې ده او ټولو خواو ته ویل دي چې لزغم څخه کار واخلي. دوی اړوند چرواکو ته زر تر زره دغه مسله د حل کولو هدایت هم کړی دی. د یادونې وړ ده چې تیر کال په دسمبر کې آزاد کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټه چې زیاتره پکې تاجران او ځایي مشران دي په دغه حواله احتجاج کولو نه پس د کشمیر د حکومت سره لوزنامه کړې وه. خو د روان کال په اپریل کې بیا احتجاج پیل کړو او تور یې ولګو چې حکومت ته لوزنامې نه سرغړونه کوي. د کشمیر حکومت دغه تور ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډ استم پام راړو. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بدینځي تنګي کې پر یو کور د بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوي دي. د لدی د پولیسو مشر ډي ایس پی هدایت الله مسید مشال رډي ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر څوارلسمه سهار څلور بجې شوی چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنوت خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوي دي. پښتون ژغورني غورځنګ او ځایي ولس د پوځ د یو ځایي مرکز مخې ته مړی شي او پرلته پیل کړی دی. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوی ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. خو د سرکاري پلاوی مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر عبدالخالق وای د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق ازغزی په وینا کې ویلي چې تر څو حکومت ځایي خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط نه وي ختم کړی، د دوی احتجاج به روان وي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د درو کسانو در وژل کېدو په غبرګون کې د مئی پر څوارلسمه تور ورځ مانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل سوي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو پریکون اعلان کړی دی. د مئی پر څوارلسمه په جموں او کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونه یې د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. رینجرز ځواک په دې اړه څه نیت ویل؟ د لادرکا کړل سویو بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشران وای د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیرو هغو په څیر د جبري لادرکیو مسالې هوارول ته سنجیده نه دی. د خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مئی پر 14مه په کوټه کې د خبري غونډي پر مهال کړی دی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن بیگا پانا اعلان سوی سفر د اوکراین پلازمین کیف ته تللی دی. دا له هغه وروسته د لوړپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی چې کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د یو شپته ارب ډالرو پوځي مرستې منظوري کړې. اوسم راځو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. په کورمکی نانوایان وای چې د حکومت لخوا د ډوډۍ نرخنامه دوی نه مني او له همدې وجهه احتجاج کړی دی. له اتیا زیاتو نانوایانو د احتجاج په توګه د ډوډۍ پخول درولې دي. د خبر پښتونخوا حکومت د سل ګرام ډوډۍ نرخ 15 روپۍ او د 200 ګرام ډوډۍ بیا 13 روپۍ ټاکلې. خو نانوایان وای ګیس او وړه ډیر ګران دي، نو ځکه ورته د حکومت به ګټه نه کوي. تفصیل د تاریخ اورګز ریپورت کې.
په پاړه چنار کې لا اتوار ورځ شروع شوه د نانوایانو احتجاج لا هم روان دی. په سیمه کې دوی خپل دوکانونه تړلې او غوښتنه کوي چې پر 10 روپۍ د خرڅونکو ډوډۍ وزن لا 200 تر 250 ګرام شي او بل دا چې دوی نیول شوی 15 کسان دې زرته زره را خلاص کړل شي. د نانوایانو اتحادیه مقامی مشر کبیر حسین بنگش مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی حکومت چې کم د ټولې صوبې لپاره د ډوډۍ نوې نرخ مقرره کړي نو هغه دوی نشي چلولای ځکه چې د سیمې نانوایان په تنارونو کې هور د عام ګیس پر ځای په ال پی جی لګوي چې ورته ګران پریوزي، بل د وړو کم شوی نرخ لا هم په ورای نه پریوزي او اخیری د دوکانونو زیاتې کرایې د مزدورانو دیاړي او نور خرچې هم په لار کې خندې.
نو ارشای کې ما دی گرانی دی منګی دی، نو وس کوم حکومت مو ته نرخنامه را کړی دی 200 ګرام 30 روپے او 100 ګرام 15 روپے. دیمو قابل برداشت کې نه دی، د مو برداشت نشو کوای، نو دی واجنه مو احتجاج وکړو.
د کورمې په برت تحصیل کې شاوخوا د نانوایانو تر اتیو پوری دکانونه دي چې هغه ټول له دوه ورځو د احتجاج په توګه بند پراته دي. په سیمه کې نانوایانو خپل دوکانونه د بندولو فیصله تر هغې کړي چې جوډه په مقرر نرخ او وزن نه خرڅولو په ترڅ کې پر ضد حکومتي کاروایی وشوله. د پاړچینار ځایي مشر حاجروف حسین مشال رډیو توای په سیمه کې دا وخت د وړو 9 کیلو بوره قیمت تر یوی سوا روپے راٹ شوے او په یولس کیلوګرام ایل پی جی گیس کې هم 300 روپے کمې راغلې. نو پکار د چنان ویان دي هم د ډوډۍ نرخ راو غورځوي. حسین زیاتوی کله چې هوټلو او د پړچنار جیل ته نان ویان د 200 ګرامو نغن یا ډوډۍ په 25 روپے ورکوي، نو هغوی یاد نرخ د عام خلکو لپاره ولې نشي ساتلې؟
ان شاء الله امید ده چې نن ویان مخبل رټونه هم خکی او پبلک عوام ته وو ریلیف فیر کیو. دین علاوہ نن بل خبر ہے کہ گیس ہم درزون دے اخر مت کی بم دے بل سوچ و کہ انشاءاللہ امید دے
بل خوا د برکور میں مرسیال کمشنر حفیظ اللہ وائی د نانوایانو سرا درزل ناستے کڑے خلاتر اوسا پ یو نقطہ اور سرا متفق شوی ندی. د حفیظ اللہ پ خبرہ پ روجہ میاش کی چکل اور سرا د ڈوڈے مقرر نرخ بیا کتل خبر او کڑلا، نو هغه په دغه خبر رد کړل چې دوی به عدالت ته ځي او نوې نرخ نامه به چیلنج کوي ځکه چې وارای په ناراضي. مرسیال کمشنر وای په سیمه کې د سټے آرډر په یو اخباری بیان د سیمې نانوایانو تر شپږ مې پورې په زړه نرخونو ډوډۍ خرڅ کړي، خو نور خپل خوخې ته نشي پریښودلې. چارواکي زیاتوي په سیمه کې یو اونۍ وړاندې د ډوډۍ نوي مقرر شوي قیمتونه نافذ کول وغوښتل، نو نانوایان ورته وویل چې د وړو نرخ مزید په راغورځېدلو بور سره متفق شي خو داسې بیا ونه کړل. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې ډوډۍ په نوي نرخ د نه خرڅولو پر ضد کاروایی تر کولو په ځینې کسان نیولي چې هغوی به تر چلان کېدلو پس بیرته راخلاص شي.
اوس موږ مجبور یو، زمونږ هغه انتظامی ذمہ داریان موږ ته اوبلایج کوي او دا مجبور کوي چې یاره په دې اکشن والو دغه اکشن هم اغستې او یوازې دا نه چې نمبایي وغیرہ نو رئیس ریویو میٹنگ هم موږ وخته ټول سیزونه به موږ وایس کو او د نورو ټریکس خراب به هم موږ وایس کو.
د خیبر پختونخوا حکومت پر 15 اپریل اعلان کړی و چې په صوبه کې به د 100 ګرامو ډوډۍ په 15 روپے خرڅول کیږي او همدغه رنګ صوبایي حکومت د 200 ګرامو وزن ډوډۍ د خرڅ لپاره 1.5 روپے نرخ مقرر کړی و. د پړچنا نانوایان وای په نوي مقرر شوی نرخونو ډوډۍ خرڅول ورته په تاوان پریوزي او زیاتوی کا حکومت د ډوډۍ نرخ زیاتولو غوښتنه ونه منله، نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا، تاسو د مشال رادیو خبري غړی
اورئ. د بلوچستان حکومت او چمن پرلتوالو ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرلتوال پر خپلې دی غوښتنې ولاړ دي چې د چمن او سپین بولدک خلکو لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط ختم سي. دوی وایي چې تجارتي سفرونه دي پر شناختی کارډ او تذکره وي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني او وایي چې هر سړی باید ویزا او پاسپورت ولري. پرلتوالو د کوټي او چمن ترمنځ لوی لار هم تړلې ده او وایي تر هغه وخت به یې نه خلاصوي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې.
د افغانستان په لته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شاد چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ خبرې و پای ته رسیدلې دي، خو سم د لاسه څه نتیجه نه ده ورکړې. د حکومتي کمیټي مشر او د بلوچستان اسمبلی سپیکر د کیپټن عبدالخالق په خبره چې پرلتوالو چې کوم تجویزونه یا وړاندیزونه و دوی ته ورکړي دي، دوی به هغه د صوبې تر اعلی وزیره پورې ورسوي. نوموړي د خبره د پرلتوالو سره د خبرو وروسته د مې په 14 نیټه په چمن کې د ډیوا ریډیو سره کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې ستونزې به یو داسې حل راباسي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
نو بارډر سیدي هغه د فیډرل ګورنمنټ سره تعلق لري. صبح زکه باغ کې خپل فیصله نش پر صادره کولای چې خامخابه بنچ دی وو اړ نو هغه فیصله دلته عملی کوي، خو به حیثیت د فیډرل ګورنمنټ د نمائندګۍ په صورت باندې نو ظاهري خبردار ته کوم چې مړ بدا ته یوزونه در چیف منسٹر پر ورسو. چیف منسٹر به مزید چې د فیډرل ګورنمنټ کې به کوم سٹیک هولډر خلک دي دا هغه سره په بلی متعلق باندې ضروری مجلس کوي او ان شاء الله مړ دا امید دي چې سن اصل لار به تکلار چې باغ کې د خلکو د پاره هم سلی خبره پکشي د سٹیټ هم هغه کوم خپل اډر جاری کړي دي پاغه متعلق باندې هم چې پاغه کې دا شلاري چې هغه د دواړو تقابل قبول لاري ان شاء الله تعالی.
بلخوا پر لټوال وای چې تر څو د پخوا په ډول افغانستان سره پر سرحدي پوله د شناخت کارت او تذکره د لاري د خلکو د تګ راتګ غوښتنه نه وي منل شوی، تر هغه وخت پورې به دوی د کوټي او چمن تر منځ لوی سړک خلاص نه کړي. په دې ترڅ کې د پر لټویان صادق اڅکزي د مې په 14 نیټه په چمن کې وروان پر لټ په خپل وینا کې وویل چې دوی به کله هم د پاسپورت او ویزې شرط ونه مني.
موږ نور څه نه غواړو، دا خبره کو چې زما لارې راکا هر پالیسي د ترانسپورت دا ساز واسول هر چا خپل هدف پاسه راکړي، یوازنی لګړی او هغه مخلوق چې در په در هغه رشت روزي وه دا شل زره نه لري، دا د ویزې دا نه لري. زموږ خلک دي د پخوا په شان پر تذکره او پر شتار د کار راځي دا چې د دنیا قانون دی چې مقامي خلک به جوړ راځي. اگر د هیڅ چا فیصله نه ولس مني، نه دې مړ شرمی نه دې ځان شرمی، یوه خبره ده پر تذکره او شتار د کار به زه راځو.
بلخوا د کوټ چمن لویه لاره د مۍ په څلورمه نیټه ده هغه وروسته د پرلتوالو لخوا تړل شوې وه. کله چې د مۍ په درېمه نیټه د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو. خو د سرحدي عسکر ویان دا خبره په کلکه سره رد کړه او په یو بیان کې زیاته کړې وه چې پرلتوالو په خپله ډزې کړي، البته نوموړي په دې اړه څه شواهد نه وو وړاندې کړي. د دې وروسته د مئی په دولسمه نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي، د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې و درې کسیزه کمیټې جوړه کړې وه، چا چې په چمن کې د لغړی اتحاد ترڅنګ د تاجرانو او سیاسي و قبایلي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د ولسي تګ راتګ په اړه بېلابېل وړاندیزونه راغونډ کړي دي. دا د ونې وړ ده چې د چمن احتجاجي پرلت تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه نیټه د هغه وروسته پیل سوی و، کله چې د هغه وخت د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت پریکړه وکړه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به پر یاده سرحدي پوله د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې د لارې د خلکو تګ راتګ یقیني کړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت له نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره اوږد پور یو نوی پروګرام په اړه خبرې پیل کړې دي او هیله لري چې له دغه ادارې به د شپږو عربو امریکایي ډالرو پور ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې ایم ایف پر خپل وروستي رپورټ کې ویلي و چې د پاکستان اقتصاد په غیر معمولي توګه له خطرونو سره مخ دی او پکې تر ټولو لوی خطر روانه سیاسي بې ثباتي بللې وه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي رپورټ لري.
د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د مای په لسمه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د عام انتخابات وروسته هم سیاسي بې یقیني لیدل کیږي او سیاسي استحکام نه دی راغلی. راپور دا هم ښایي چې د عامو ټاکنو وروسته پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، پیپلز ګوند او ځینې نور ګوندونو سره په ګډه مرکز کې حکومت جوړ کړی دی، خو په ټاکنو کې تحریک انصاف په آزاد حیثیت د بل هر ګوند نه تر ټولو زیات اوټونه اخیستي او په قومي اسمبلی کې په مضبوط اپوزیشن سره موجود دي. که څه هم د پاکستان حکومت د ایم ایف پالیسیو ته د دوام ورکولو اراده ښودلې ده، خو په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي د ټاکنو وروسته هم سیاسي اړې ګړې لا ختم شوې نه دي. نوموړي په وینا چې په پارلیمنت کې دننه او بهر په سړکونو د حکومت مخالف ګوندونو لخوا احتجاجونه دوام لري.
تحریک انصاف دی وکم چې دنه یو اپوزیشن په تور باندې چې دنه موجود دی په سملو کېم او په بار په سړکونو باندې، بلخوا چې دنه مذهبي جماعت جمعیت علماء اسلام چې دنه اغم دی وکې یو احتجاجي لارې اختیار کړي ده. حکومت ته چې دی کم سخت فیصلې دي د ایم ایف چې کم شرایط دي دغه مطابق بجلی یا د ګیس نرخونه کې سیوا کوي یا د ټیکسونو لیا سره سخت فیصلې کوي، نو دا سیاسي عدم استحکام د دې پوجا باندې ودا پوره کول چې دین حکومت تګرانه شي.
د ایم ایف دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته راغلی. پاکستان ته د ورکړې شوي شرطونو په هغې د پاکستان حکومت لخوا اخستلې شوي ګامونو جاج اخلي. د دې ترڅنګ پاکستان حکومت د نوي پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبري اترې هم پیل کړې دي او د پاکستان حکومت هیله مند دی چې د ایم ایف څخه به شپږ ارب امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د ایم ایف د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د مای په دولسمه د پاکستان د خزانې وزیر سینیټر محمد اورنگزیب په لاهور کې د مرکزی ایوان صنعت او تجارت غونډې ته په وینا کې ویلي د ټیکس یا مالیه په نظام کې اصلاحات او کولو ته ضرورت دی او د محصولاتو د خکولو لپاره به د مالی جال پراخول وی. نوموړي ویلي چې د ایم ایف شرطونه پوره کوي، د ټکس په نظام کې اصلاحات کوي، د تاوان سره مخ سرکاري ادارو نجکاري یا شخصي ادارو په مرسته چلولو منصوبه هم په مخ کې بوزي. د اقتصادي چارو شنن کې وایي نړیوالو مالیاتي ادارو هله خودلې وا چې پاکستان کې باید د اتمی پروري د عامو ټاکنو وروسته سیاسي حالت یو څه خوشي. خو د دوی په وینا چې پاکستان کې د اوږدې مودې راهسي سیاسي اړې ګړې لا ختم نه دي. دا اسلام آباد انٹرنیشنل پوهنتون اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق تمای په دیالسما مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د آی ایم ایف دا خبره بالکل په ډاګه ده چې پاکستان کې دا تمی پروري وروسته هم سیاسي عدم استحکام نه دی رقم شوی.
کله چې سیاسي استحکام نه هغه غوښتنې هغه ملک او هغه حکومت هغه پوره کولی شي. خو کوم ملک چې سیاسي استحکام نه وي نو د ایم ایف د طرفه دای چې هغه د ایزوکیشن کو مونږه د حکومت سره دغه لوسنامه ترسره کړو کو سباله دغه سیاسي استحکام د وجه نه د حکومت بدل شي او دا ریپلیس کړي شي یو بل حکومت راشي بیا هغه زمونږ دغه غوښتنې نه ته پوره کوي. نو هغه پروګرام د دای چې مخ په وړاندې باندې نه وي هغه نیمګړی پاتې شي.
ډاکټر میراج الحق زیاته کړې د سیاسي استحکام بغیر اقتصادي وده نه کیږي، نو ځکه آی ایم ایف بیا بیا دې اړخ ته اشاره کوي. په پېښور کې اقتصاد پوه پروفیسر منظور علي بیا وایي سیاسي عدم استحکام له کبله حکومت د اقتصاد د ښه کولو لپاره سخت بریکړې نشي کولی او ټیکسونه هم نشي راغونډولی.
د پاکستان په معیشت کې خصوصا چې آی ایم ایف موږ له کومې قرضې راکوي نو هر قرضه ورکوونکي دا خبره کول غواړي، دا خبره انشور کول غواړي، یقیني کول غواړي چې کوم ځای کې هغه خپل قرض ورکوي چې هغه قرض خامخا محفوظي د هغه اصل زر هغه ته واپس شي. سو پورې پاکستان موجوده تعلق دی نو کوم صورت حال چې سیاسي صورت حال چې موږ د غسپا سره مخ یو هغه که په زمونږ په صوبو کې دی که په مرکز کې دی بدمنی موجوده را او بیا سیاسي غیر یقیني صورت حال دا غیر وی وجه ده.
په داسې وخت کې چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د پاکستان حکومت د نوي پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبري اترې هم پیل کړې دي او هیله من دي چې د ایم ایف څخه به شپږ ارب امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. د پاکستان د خزانه وزارت د مای په دیالسمه په خپل ویبپاڼه ویلي پاکستان د ایم ایف سره د نوي پور پروګرام لپاره خبري پیل کړي او په دې لړ کې د مای په دیالسمه په اسلام آباد کې د ایم ایف یو پلاوی یا مشن چې مشري یې نتن پورټر کوي سره د خزانه وزیر سنیټر محمد اورنگزیب په مشرۍ پاکستانی چارواکو لیدلی. د پاکستان لخوا د خزانه وزارت محمد اورنگزیب په مشرۍ کې د پاکستان سٹیټ بینک گورنر جمیل احمد، د فیډرل بورډ آف ریوینیو چیرمین محمد زبیر او د هغوی اړوند ټیمونه شامل وو. د پاکستان ډان ورځپاڼې د مای په 14مه په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د راتلونکي بجټ وړاندې کولو نه مخکې د آی ایم ایف سره نوي پور پروګرام پیلول غواړي. د پاکستان د خزانه وزارت سنیټر محمد اورنگزیب وار پوار ویلي د ټیکس یا مالیه په نظام کې اصلاحات کوي او د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل پر حکومت نیوکه کړې دي چې د امن بحالولو لپاره څه نه دي کړي. په صوبای اسمبلی کې اپوزیشن مشر عباد الله خان پرون د خپلې وینا پر وخت ویل چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره صوبای حکومت ته پیسې ورکوي، خو هلته چارواکو بیا هم د بتی اخیستو، هدفي بردونو او وسلوالو حمله مخه نه ده نیولې. خو د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سلاکار عبدالکریم خان دا تورونه رد کړي. غلام غوث نور حال راکوي.
چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہے.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې وایي خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ته د امنیت لپاره وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکړي دي، ولی بیا هم په صوبه کې د امنیت صورتحال د ډاډ وړ نه دی.
کہ جو آپ کو 1000 بلین ملے تو واران ٹیرر میں آپ نے یہ پیسے.
پختونخوا په اسمبلی کې دا خبره د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د مئی په 14مه نیټه د روان مالی کال 2023 دریشتم لپاره د وړاندې کړې شوې بجټ په اړه د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. د اسمبلی د غونډې وروسته هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو نهو لسو کلونو کې هر کال د پښتونخوا صوبې ته د مرکز لخوا د ان اف سي فارمولې لاندې 1% اضافي مالی پانګې ورکړې شوې، ولی بیا هم په دې صوبه کې د امنیت حالات سم نه دي او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو او په مرکز کې د عمران خان د تیر وفاقي حکومت د ناسمو امنیتي پالیسیو په وجه پښتونخوا صوبه د ترګرۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخ ده.
د دې صوبې ایشو نمبر 1 چې ده کنه هغه د امن او امان دی، ټیک ده. د هغې دپاره ډیویزیبل پول نه 1% چې دی هغه دوی ته ریلیز کیږي. دوی د هغه کمیټ کړی دی، خپلو بجټ سپیچ کې مور کړي دي چې پیسې موږ ته ملاویږي. د هغې چې جوړیږي 91.7 بلین پر اینم هر کال ملاویږي. او دلته زمونږ د صوبې د امن امان حالات ته ګوري چې څه حالت ایکسپارټ طرف ته لاړ شي، جنوبی اضلاع ته لاړ شي، نه هلته نه څه پولیس اسٹیشن شته، نه اکویپمنٹ شته، نه پروټیکشن شته. د دا خلک دغه شان نئے کې حالت کې به څنګه د ملیټنسی مقابله کوي؟
خو په اسمبلی کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د سرګندونو په جواب کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو د امنیتي او نورو پالیسیو دفاع وکړه. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې امنیتي حالات ډیر ښه وو او له ګاونډي هیواد افغانستان سره هم څه مشکل نه وو او په پوله تجارت هم ښه روان وو. زمونږ د وفاقي حکومت په وخت کې امنیت ښه شو، په پوله ازغن تار ولګول شو، د غلام خان انګور اډې او خرلاچی لاري زمونږ په دور کې پرانستل شوې. چې کله زمونږ وفاقي حکومت راغلو نو زمونږ د حزب اختلاف د مشر ورور په پیښور کې کور واغیستلو او وړاندې کور په اسلام آباد کې وو. یاد دی وی چې د موجوده صوبایي حکومت نه وړاندې په صوبه کې د خواوشا یو کال نه زیات د نگران حکومت په وجه د 2022 درشتم د مالی کال بجټ د صوبایي اسمبلی نه نو منزور شوه. نو په دې وجه د تیری جمعې په ورځ د روان مالی کال بجټ اسمبلی کې پېښ شو او د مئی د 14مې نیټې نه په دې بحث پیل شوه چې په کې په امنیتی بودیجه او د حکومتونو په امنیتی پالیسیو ته بحث ترسره شو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د جنوبي وزیرستان ډیر اسماعیل خان او ټانک له نامنۍ شکایت خلق له نامنۍ شکایت لري. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر امنیتی ځواکونو نیوکه وکړي او ادعا کوي چې حکومت د وسلوالو په شکارا ګرځېدو سترګې پټې کړې دي. دوی ځاتوي چې خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست سمواري ده چې نه یې د پوره کړې. د ځین زمي چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره د پاکستان پوز او پولیس په ګډه کار کوي. اشتیاق مسید نور حال کوي.
خیبر پښتونخوا سویلی ضلعو اوسیدونکي د مئی په 14مې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې د 1300 میاشتې راهیسې خراب شوي دي، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی او حکومتي چارواکیو یې د سیمې خراب امن حالات باندې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د ډیرا اسماعیل خان تحصیل درازنده سیمې یو مشر مشال ریډیو ته ویایي.
زه نذیر افغان دلته زموږ په ضلع ډیر اسماعیل خان کې ترګرۍ بدمنۍ حالات روانه دي، خاص کر درازنده چې کم درازنده آس پاس غرونه دي. دلته چې د کله زموږ د او جی ڈی سی ګیس تیل کفنۍ رااله او د دې ذخیرې پیدا سپې د هغې ورځې زه دلته ترګر پیدا شوي دي او ورځ تر بلې زیاتږې لګیا دي. ترګر چې کم دي دلته د ټیکیدارانو ځا پتی اخلي شش کای اخلي او دلته چې کم ریاستی ادارې پرتی دي مکمل دلته پروانه ترګری باندې سترګې پټې کړې دي. بل د مشر نږدې دراګون تاسو حالات بیا تر درازنده بدتر دی. هلته خو پرڼا ورځ ښکارا کلم کلا ګرځي. موږ ته امن راکول د ریاست ذمواري ده، د ریاستي ادارو ذمواري ده.
د ټانک ضلع اکشن کمیټي یو غړی ندیم عوام دوست د خپل ضلع امنیتی حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ټکیم
نیمه تحریک طالبان دی هغه خو صرف او صرف په طرف د سرکار سره چې کوم د ریاست ادارې دي فوج پولیس شو یا ایف سي شورا د سره مخامخ دي او دا نور چې کوم کنه منظم ګروپ دی پټانګ شه دا عوام شي کول بند لاګیا دي هغه کول بند ها په تلکې بند ها په بتخوره بند ها په وخت نه می دا بار بار دغه شرا کوي چې ټانګ شه امن نشته دی هر ځای امن امن غوړي خو امن رچینه پټانګ شه کوم پولیس دی د په موسم نه بعد بار نشو دی
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سره روغا پشتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایی چې د ضلع اوسیدونکي یې حکومتي چارواکیو نه په احتجاجونو کښې د امن غوښتنه کړې ده خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي
په وزیرستان شي چې کوم امنیتي حالات یې دا غرض پر رز د خرابولو طرف ته روان دي چې کله هم داسې څه ناخوشګوار واقعیا وشي په هغه نه بعد فوز ورچک شي عام عوام ستړیول شریکو د عام اول نیول شریکو د وزیرستان عوام همیشه د پوره احتجاجي نه کړي دي او د حکومت نه د فوز نه دا غوښتنې هه کړي دي چې په دغې حالات چې دا میشته تکلیف نه رورسېږي په موجوده حکومت یا فوز چې کوم په وزیرستان شي پروت دی دغه خبرې بوندې یا د عوام په مطالبات بوندې هیڅ غوږ نه ګراوي
خو په ډېره اسماعیل خان کښې د ترهګري ضد محکمې سي ټي ډي یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې پولیس او پوست په ډېره اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان ضلعو کښې د وسلولو په خلاف په خفیه اطلاع عملیات شروع کړي دي او د امن حالات ښه کولې د پوره یې خپل ګامونه پورته کړي دي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري
د افغانستان د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې له سیلابونو زیانمن خلک له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو د بیړنیو مرستو او د زیانمن سویو بنسټونو د بیا رغونې غوښتنه کوي دوی وایي د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو د دوی کورونو لارو او کرنیزو فصلونو ته سخت زیانونه اړولی دي بلوری ته ځایي چارواکي د زرمت د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دې خلکو لپاره د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو بهیر پیل شوی دی نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
د پکتیا ولایت یو شمېر نورو سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرله پسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي د یادې سیمې زیانمن اوسیدونکي غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال موسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو ویالو پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي د زرمت یو تن اوسیدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکاري موسسې د همکاري ورسره وکړي دې ته یو څو کومکونه ورسوي عاجل کوو او نور باید کار زمینه ورته برابره شي اوس هر منطقه حق لري ګوره اوس زه پورته بریمخیلو منطقه او هغه ځوانانو کار کوي وکړو داسې کته نیکلام راله اوس دا منطقه د باید د دې منطقې خلک باید مصروفه شي
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوي کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په وس پوره دی خود چات دروازو او کڑکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو ځکه خراب کړل د خلکو غنم او د سنور جانونه رمنس تکلو تل هل مخبل کار روان کړای دا خو وز پلاس کې د مرسن الله روسي مثال بور ورته وي او بور ته واخلو لړګي او ورونه ورسه یاشه خو لږ ډیر لوی خبره
ورستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی په دې سړک د یاد سیمې د اوسیدونکو سربیره له ګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ او راتګ کوي د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګیري اوسیدونکي عطا محمد وویل
ولا ډېر خلک ما ولیدل چې شرن تکلیف دغه لار باندې کومه لار ولاړ سه ما ورته داسې په مکرخیلو باندې ولاړ سه په مکاوه باندې به راووځي نو خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي سړک ته خو یو مخ ډېر ضرورت لرو
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر ظلمت راوستي او درې ورځې وربند لاره کې تیری شوی دی وایي
چې زر ورسه د مشکلیم کې بچ کړي مالې ماتې وي کمانه ټایرونه بچ کیږي چې بلیار په خوي هیڅ مشکل بنوي کې
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستۍ بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړېدلي خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینئ چې د ایم د خان نظر او درې سوه نغدې پیسې ورکړل کېږي او یونیسف د خان راجن کټ دی او په آینده هفته کې به د ډبلیو سي د خان خوراکي مواد او غیر خوراکي او همدغسې د آیر سي د خان هم نغدې پیسې ورکول کېږي.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان ل اقلیمی بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقلیمی بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمي بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړي دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي.